السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم. د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې چې کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. موضوع هم د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وروستای راپور دی چې په سلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بشري حقوقو وضعیت ارزولی او ځینې اندېښنې ښودلې. تاسو خبرونه واورئ او که غواړئ چې برخه پکې واخلئ زنګ ورته ووهئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډېدلې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل په کلکو ټکو وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یوه پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. او خو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتر اوږدوالی درلود. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوخت دي. دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې وویل شول له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست. د وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چار چته مذاکرات کیږي، ولته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډېدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي سره شوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل دولت مرکچان د اجنډا د ځینو مسلو پر سر پر خپل منځیو خبرو بوخت دي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډېدلې او مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بلورته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دو حق د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. هانی فتمر د سویډن د بهرنی چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولای شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالی خوالی د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه ډیر لستنه آزاد کړی دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیر شپه پرې عملیات شوې دي. دوی وایي له زندانه د یو پولیس په ګډون ډیر لستنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټر له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلي صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړې چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیا کموي. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې خو د اساسو جرګې د هغه اقدام یادونه نه کړي چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی د ټرمپ د استیضا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 232 غړیو د 199 په مقابل کې مثبت رای ورکړي هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاتون په لمسون تورنوي. په اساسو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، لس جمهوری غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضا په پلوي رای ورکړي. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت هلته پاتې شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل را روان ولسمشر نه دغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کول ورچا غوښتونکو مټه لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول لخپلو میلمنو سره سپړو او څیړو. دوی دي د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواکې ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څیړونکي خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشری حقوقو لپاره ناورین بلل دی؟
مننه. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او د میز ګډونوالو ته، امینه جنجواتا او خیبر صاحب ته. زما په اند باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپله په امریکا کې ځینې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوشنوونکې وي، او که هغه د اړخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پاره باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې دا وکړلو. همدغه څه کې د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغه څه د جنگي جرمونو نړیواله محکمې چې کومه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالي ته حکم کړو چې دوی به الته دغه جنگي جرمونه څیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شي، چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه د افغان ځواکونو د خوانه او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغه سی تاسو بلیدلی وی چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځنی پوځیان په جنگي جرمونو باندې تورن شوی، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغه په د خپل هغه سي جذابه باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانيانو غوښتنه وا خو بیا هم ظلم جزاګان دې ته ورکړل شوی وي. اغم د ولسمشر ترامپ په وخت کې دغه مجرمان د ظلم فرمانونو لمخې دغه وبخل شول. نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ترامپ او دا ما اسې یو څو نمونې وړاندې کړلې، بلکې که موږ تفصیل ته ځو وخت به اجازه رانه کړي. نو دغه ډېر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللی وي.
خو پوښتنه مې دا ده چې دغه بلګې چې تاسو یادې کړې ځینې جدي همدي، مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسکر باید یا پوځیان په جنګي جرمونو تورن شوي باید محاکمه شوی د پرې نه ښودل یا یې وبخل. هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي یا مثلا ادارې دي یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه فکر کوم زه هم ډیر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ترامپ ځینې کړنې کړي دي چې ممکن د دین ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنونکي وي، او نه یوازې خوشنونکي وي ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنگي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د زد او نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سره وګورم تقریبا تر ډېر هدف پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې استلاوي دي، شاید هغه دغه استلا ورته استعمال کړی وي، او ممکن په نور کې ورته خلک د بشر د حقوقو سرغړون کې یا د بشر د حقوقو لپاره ګواښون کې یا یو بل استلا ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه استلا استعمال کړی ده.
مننه آریان صاحب، تاسو مرکلای وایم یو خو داغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، داغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری حقوقو نړیوال څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونې کې به کار پیلوي ډېری هلي اور پورې تړلې دي، او مثلا ویلې هغه څه چې د دې له نظره د ترامپ د دوري ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
دلته به خلک خدای په نامه ځخ سلام الله تاسو ته درنو اوریدونکو ته ورنه کوم. زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې موږ شاو د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارول ده. دوی وظیفه لري چې دا ناورین چې په افغانستان بلګا باندې درمسته شوی د ژورنالیستانو وژل، د بشري حقوقو د څار د غړو وژل، د مدني فعالانو وژل، هغه سره چې وقنه افغانستان د پرته کول شي څه ویل د پرلول لري، دا خپل یو ناورین ده. په کار چې اول لاګه د شوار به شوار تر چتر لاندې نه وي، دوی ټول عمر دا شوار ورکړل شي موږ بشری حقوقو تبعوز ول بداله مسائل وبرسې کو هدا اقل هغه اتهامات چې بعض خلک باندې ورچی دي یو څه برسېږي کو یو د سید دوسیه به تیر شي. خوښنه سره په افغانستان کې دا مسله هیڅ ونه تیر شول، تاسو وینئ چې دا جنگي ډلې هغه جنگي جنایت کارونه کا څوک شلس نه دي، خلک په وینو باندې ککړو اکثریت رول حتی بیلګه ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایت کاران دي، د کمشنر په فایز باندې تل معرفي شوی دي. دا مسله چې ټول سره غونډ کړو وقته دا یو نورین دی، او د دې وظیفه دا ده چې دا به سی وایي وڅړي هغه څوک چې وقته د بشري حقوقو راکونو په ضدیت کې دی خیل دي، او دا د بشري حقوقو ته کله د خړې دغه محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته د آریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لګ رو سره زو فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظر خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي؟
جو بایدن تصویر چې د ډونالد ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکارونه یې کړی دي په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې دوی هسې کړنې کړی دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا پکار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي دا وڅړي، او حداقل خپله څېره هغه مقدره څېره چې په روسیه کې نړیواله ته رقم درڅرګنده شوه چې دوی اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاګه کړي، حداقل نړیوال ته ور وښایي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مخامې مېسته را وکاږو. بدون د شکه ډونالډ ټرمپ په دې مسله کې ډېر ښکېل و. تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې روانه ده د مستقیم ته مستقیم را لاندې
نه، خو که عادلانه پام ورته وکړو دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خداسي خبر ده ټول په دې باندې پیږي چې د په وخت کې دغه مسله ډېر وسپړېدل او دغه بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کارونه وکړل چې د سمه نه و، د نړیوال ستانه سمه نه و، د داسې هېواد نه چې هغه دیموکراسۍ پلار ځان بولي و، هغه اقل دیموکراسۍ هغه دوی د خونه زیاتره توشیکي ده، قلابي ده، کریستیا ده. په هر صورت باندې د په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې، په بېلګه په افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول، خلک کورو ته یې ور واچول شول، او دا واقعیت دی چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي. یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل دي چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغسې دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشولې چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې دوی خپل هغه جګړې هغه کارونه به وکړي. په داخل په نهایت کې بېګنا خلک، بېوازه خلک، هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړه شي.
من ناریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوه د څلوېح کاله کې روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم باندې شوې دي، دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړي دي، مخالفینو هم دا کارونه کړي دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغلی. دا بس په دلته پریدو. پښتنه مې بل لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلف هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي، ولی هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کار وکړي، ولی دا رپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی؟
جنبش ته کومګه د امریکا د ژوندې تاریخ چې منګه د عمر سره تیر شوی دی، دته لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او اختیار کې نه وي، او ډېری هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حده پورې اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مروج شی ده چې اکثره اختیار چې دغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي ایجنسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډېر زیات دغه وي، د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه وي. نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنې چې د جو بایدن نکړي دي خ غوښتنې دي، منګه هم تاییدو، منګه هم ورسره غږ خبرګو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړي، او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوا کوي یا د ولسواکۍ داوا کوي هغه تصویر په حقیقي معنی کې نړۍ ته وخایي. کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي، نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې په راپور کې شوې ده. نو دوی باید واقعاً د دې داوا کوي چې په نړۍ کې موږ یو لوی قدرت یو او موږ تقریبا نړۍ اداره کوو، نو دوی باید خپل په عمل کې څه وښایي. هغه څه وخایي چې نور د دوی به تقلید وکړي، نور د دوی هغه کومه سپارښتنې یا وړاندیزونه یې هغه اومني. که چېرته په خپله یو څوک ځان نشي اصلاح کولی، نو بل ته به د اصلاح څه نصیحت کوي؟ نو تا به هم د دوی په وینا او په عمل کې بلوی واټن لیدل کېږي، او دغه واټن دوی ته د له منځه وړلو دپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي. نو ځکه د بشر د حقونو د سار ډلې دغه سپارښتنې دوی ته کړي دي. نو بایدن ته ډېر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه یې باید په خپله د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسې یوه مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقونو په دغه کلني رپورټ کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوي دي چې حکومت ونه شوای کړی، یعنی افغان حکومت ونه شوای کړی، هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور، هغه د محاکمې میسته ودرې. یو قضیه خو مونږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین موضوع و کرم چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشری حقوقو ناقضین په خپله واکمن دي وسلوال دي، حکومت ته د پړیګو ته نیول کېدلی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د بډای طالبانو سکون حسن د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې دا چې د بشري حقوق پلي شي، د اقل هغه څوک چې د ورېدلې دي، هغه څوک چې لاس پچا ور شوی دی، وایو وجل شوی دی، یو بیا مثلا جنسي تراپی شوی دی، په هر حال باندې دا د بشري حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محکمه نشول دی لوړو مقامات دوی راپورته شول. هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک لاسونه د خلکو مینو ته کړی وو، دوی چو کړی وو، چپلې کړی وو، دوی د خلکو ځمکه غصب کړی وو، دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیری
کړی وو. پوښتنه مې وکړه، پوښتنه مې هم دا ده چې کله چې لا دوی هم دغسې واکمني په هر ډول چې واکمن شو، وسلې مور سره دي، زورور هم دي، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل، څه پېښه وشوه؟ تاسو هغې نه خبر یاست؟ کله چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي، کېدای شي حکومت پړ وبلل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري، دوی به وایي چې موږ نشو کولای قانون پلی کړو.
نو دې په برلاده نن دی وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای، درنه چې درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای؟ حکومت چې به اقتدار ولري، منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. هم بعض کړي دي، بعض لسنه دي، حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څېره چې د سنتیز ژبنیز او د منطقوي او تعلقات په اساس باندې چې هغه د محکمې سره راکش کړی. زه په غرض درته وایم د تنا د کرام الدین کریم مسله کړو پورته کړو. نو دا سه په خپل د منځ کې دا سه کړی شته چې هغه حمایت کوي، هغه تسلی کوي، یا سملوي درو پیسې ورلګي، سلای ورلګل دا او خپل د پنچیر ولایت چې د افغانستان یو برخه ده، د نړۍ د شو ولایتي ولایت هغه برابر دي ولایت د پنچیر ولایت مستقیما کرام الدین کریم حمایت کوي. البته دا که څه مسائل شته دي، دا ډېر ستر بغنونه کې خبرې دي. غاید کرام الدین کریم نه کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده، دا ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي، دوی کابل خار روان کړي دي، تر اوسه په قدرت کې دي، او د قدرت واګې دوی سره دي، او بار په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نام دي، یا خبرې دي کوي، دیم راس پړي بعض مسائل دي، یا دوی دا ډېر خوشنونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی د عملي اقدام وکړي، عملي ګام پورته کړي. یو نفر ته اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. دغه تلسم تاریخ وګور، تنه تلس کال کې موږ تنه اسدالله سروري محکمه کړلو، اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوی نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه ود، موږ 24 کال هغه وساتلو، دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکه او خلک یې وجل دي، اما په لوړ مقامو کې دي، نو د دولت افغانستان دولت تقویه کیږي، دي سلام لري، مهمات لري، دي پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي هم هغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون لمخې هو، ځکه چې دوی همدې لپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پکې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میستونه درول؟
کمنګ د شل قلم حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پریکړې ته لاړ شي، د بن په پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي، او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینوونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې عادي قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبرانالدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بوځو چې هغه به انارشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوي البته ډیره نوي نه ده، تکرار شوې ده، مو اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه دا هدفي وژنې دي کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، یا پخوانی ناقضین په کې ونډه لري، ک دریم لوبغاړي ورته راغټ شوی دی؟
د مور خیال خدای دې زف د قبل کې وسیګم د محور ټول مسایل کې شایم ټول د خپل ورګو عدالت مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه دا هدفي وژنه چې تر هغه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار روان کړی دی. زه به بل کوم دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیدنه ډارېږي چې د محکمې میز سره کش نه شي، او دغه همیشه دوی د مخالفت بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دګزارشانو ګزارشات جوړ کړي دي. هغوی سره فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وژنه د فکر نه کوم طالبانو په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فایده نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد د ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي، او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شک نه شته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په توګه د اسناد لري چې دوی د کوم ځنه وسله ول کېږي، د کوم ځنه پیسې اخلي، کوم ځنه او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز ته خبر ده. که د منظور مته جهادي تنظیمونه دي، حزب اسلامي نور دا په دوه مسله کې کېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړي، طالبان یاد کړي، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلفې خبرې کې زما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه څپه چاره پیل کړي، په څه مقصد یې را پیل کړي. البته هغه چې می پیل کول، تر ټولو لویه سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقوقو په سرغړونه کې په سر کې راځي. البته په دې اړه باوریدونکو وورو ملمنو تاسو را سره وسی لوی خبرچا ورسته شمیرې اعلانوم، اوریدونکو کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع ته وغږی.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ کې در سره یې لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه کې زنګ را وهي 0 و 8225 یا 0993 2340 شمیری دی بهر نه که زنګ راوهه 0024 02 14 45 او دغه راز سکایپ که کاروي رادیو تکه آزادی زمنګ پته ده. نو اوریدونکو شته اول اوریدونکو به وورو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم جنبو سلام سلام تاسو پروډوسر سره ته ملمنو ته په دوه لاس سلامونه وایم چې ټول اپ کړلای ما د کلیجی نه د بغلان ولای
سر لای سه په خیر را لې مهرباني وکي.
والله جنبو سلام زما خپل شخصي او لاند غو نظر ورکه مچي هم په څه کې مطلب کې وای دې قصابانه کې خویا مردار دی نو دا زموږ افغانستان کې ټول نه راځي دغه سي براوانې ګاډ ودی صاحب نو خړې ورحمې دي
مننه که څام په سوله نه غږیږي خو سوله او جګړه هغه مسائل دي چې بشري حقونه یعنی متاثروي جګړه لا خرابوي او هغه زینو کې چې جګړه رواني دي بشري حقونه ته ډیر پام نه کیږي ډیر مننه نظر مراغه پسرلی صاحب کې لګی کې بل اوریدونکو به وورو مهرباني وکړئ
اورې صاحب
اورم ځان ته معرفي کړئ وعلیکم
جنبش السلام علیکم احمد قبول کې بیچاره تاسو سره پاري کې کېم د نګار نام
بیچاره صاحب خیر علي مهرباني وکي
عالم خوشاله را صاحب زما دغه سوالونه اړین ته متوجي درن چې مخ کې دا ویل چې یوازې په افغانستان کې اسد الله سروري محکمه شو بلکې ډېر نور مجرمین هم پاتې دي زړه صاحب دا ده ما هغه وخت چې روسان افغانستان ته راتلل هغه روسان یو تن مشاور ته چې هم چې افغانستان ته روسان راوصل او په څوونو کې په ضرورت په ویلونه خلک د ځمکې لاندې ژوند دي خاصول او دا چې په ویلونه خلک هواره سول پاکستان ته ایران ته ځینو هیوادونو ته لاړل دا د چا د لاسه او د ساتي د لاسه کچې د تاسو روسان ته بلنه نه ورکړې او انسانانو ژوند دي خاصول نه نن په دغه انقلاب نو د اختلاف او تاسو راوځ دا وصل یو بل خبر دا چې دا اوس کوم روس امریکایان افغانستان ته راغلي د دې عاملین هم سیاسي او د قیامت پر ورځ ان شاء الله زوبر زوبر شو ورکول البته غلوي
فکر کوي چې ان لاس ګوندونه نظر مراغ اغه څنګه د امریکایانو د راوستلو مسولین دي
کچې تدوی کلاب غوړه ادم علی السلام زی چې کومه کې قتل وکړه هغه بل ضروري خپل وجه نو څومره رسانه چې وځل کیږي مسلمانان د دغه پرغه کې لازم ولې چې هغه د قتل لار هغه وخو دا دا اوس چې تر روسان راغلی نه وي او روسان چې ډیر اوس نه وي نو مرکران برغلی نو دغه د انقلاب عاملین هغه کسان دي چې روسان ته بلنه ورکړه برابر د افغانستان د تفکن د افغانستان د حکومت اعلان وکړ نو دې هغه کمرستان هغه خلکان چې ژوندۍ سنان په ځمکه کې خاخل اولین ځل به دغه محکمه شي او د محکمې می سره کړل شي راکښل شي کچې تر راکښل شي ان شاء الله چې دا لا پاک بد حاصل پورت باندې همدغه ظالمان همدغه اریام غونډه خلک به د جهنم غلوی کنده غورځي ولې چې د افغانستان د یوهیم زهدا او عاملین همدغه دی یوهیم د نړۍ کسان په شارت ورسېدل او وارث لور هوادونه تلاړل د دې عامل د اریار خیبر غونډه خلک او د سلور اسد الله سروري غونډه خلک د ان شاء الله د جهنم تر راغلي کېږي
راځي ما وویل چې په پروګرامونو کې به ژبه سمه کار او ځکه کتا سي ترخه ژبه او کاروي بلیم درته کاری نظر مو وایس پسترګو اما جب به خې کار او ډیره مننه بل اوریدونکو مېره بنيو کې
بل السلام علیکم سلام تاسو درام مېرمن تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم
وعلیکم نوم مت څه ده
نو هغه ستاندې له هلمند ولایت څخه
په خیر راغلی مېره بنيو کې
ډیره مننه دا نظر ورکړم چې مشتاق په څرو کې تاسو وګورئ چې دا حاجی چې زعلم چې دا جنګ صاحب محصل دوه صف په دغه کې یو څلو څنګه چې کاڅه د دې زباتان دی او دا چې ګلبنین صاحب صاحب چې یو نیم ته یا یو څلو اجازه کاڅه د دې زباتان دی او دا دې سر څنګه دا غاچ په چرته سره قرضې صاحب ودانو دا دا خلک د خلکو په ویره د اسنه سره دي بیا هم دولت د دې ته انضباطان بایګاتان د دې حساسین د فار ورته دا باندې په کله د تکراری راځي د بشر حقوق په کله په امن کې شي
تاسو وایئ چې دوی په خپل تیری کړی دي او د دې پښتوالي کې چې ساتل کیږي می بشري حقوقونه نشي خوندي کېدل ډیره زیاته مننه او کور ودان ډیره مننه اوریدونکو تاسو خپل نظر وایئ نه پیغام اریان سپ تاسو یاست او اریان صاحب مهرباني وکړئ اریان صاحب یو اوریدونکو ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته وایئ
یو خو زه په ډاګه د خبرو زه په دې سپیتم کې نړۍ ته مسترګې دا وګړولې دي زه دې کو پښنه مې دي په دوه جنګي جنات کړې مله اوس نو وخت دې د افغانستان خلکو دیموکراتیک نور څه د وطن کو سقوط کو زه کوچنی الکوم
دوی اصولی پوښتنه وکړه دوی ویل چې کینو ګوندونو خلقیانو پرشمیانو واک نه وای تر ګوته کړی دا حالت بد نه راتلی دې ته ځواب وایس خپل شخصي ونډه کې پکې نه یادوي
خبر خدا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دا د خپل باندې کول شروع شي او تاسو ولیدل چې دا واجنې هدفي واجنې په کابل ښار کې په بیلګه د مخکې د اوم د ثور نه پیل شوی او دا قبرونه چې د مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو د سردار محمود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوی دا خو یو خبره تاریخ ده اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنی باندې چې تناریان خیبر د دوی په مقابل کې نه دی اگر نه وړه کړنه د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخ رپورټ کړي نظر د ورور تاریخ خوښ نه مې ده په خاطر چې د په وخت کوچنی یم او شاید د ډاکټر نجیب حکومت په سقوط کې دا وکلانو یا تکلانو ما
ډیر مننه اریان صاحب جواب امراغه هغه نیوکه وکړه تاسو جواب ورته وست کور ودان البته په دغه رپورټ کې چې منن په غږیګو د پاکستان یادونه هم شوې ده مختلف خبرې پکې یاد شوې دي لمدغه ځای نه د پاکستان له اسلام آباد نه دغه هواد د بشري حقوقو کمیسیون کې د بشري حقوقو د ساتنې څنګه مشره امینه مسعود جنجوه ملګری شوې ده را سره چې خراغلا صورت وي او امینه جانې په خیر علی باس به موټر وسنه یوریدلې خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغږیدلو د پاکستان کې ولوی خبره د خلکو لا درک کیدل دي چې کورنۍ نه پیږي چې دی باندې څه راغله دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه بدلون راغی نه لا درک کیدل هم دا سی روانو کنه
اږي ډیر مننه زمونږ طرف نه دا دي چې زمونږ ډی زیات کې سونه کم از کم 2000 کې دی هغه سپریم کورټ کې وا نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کې سونه بیا کمیشن اف انکوائری کې دا ترانسفر وکړي نو اوس کو 2000 کې سونه کمیشن اف انکوائری سره شته هغه وایي چې 4000 خو موږ ډسپوز اپ کړی دی هغه ملاو شوی دی لیکن اشتیا خبر ادا دی چې څوک ملاو هم شوی دی کنه یا انٹرنمنٹ سینٹرز کے پاتې شوی دی یا پولیسر دی او کور کې نه راغلی هغه رها نه دی شوی او ډیر زیات خلک دا سه بے درد شوی دی په دې کال کې 2020 کې تمام طرف نه ډیفنس اف هیومن رائټس نه طرف نه 55 زیات کسان کې کم یو بے درد شوی دی او کې سونه رجسٹر شوی دی او های کورټونو کې شل کسانو کې سونه موږ داخل کړی دی نو حالات ډیر زیات خراب دي او دا کارډ ونشوي دی دا سٹارټ شوی دی 9/11 کوم ټایم کې چې امریکا دلته افغانستان کې پاکستان کې حمله کړی وو په دې ټایم نه دې ټایم شو شل کالونه زیات شو دا بيدر کا کسانو لا اپ کا شته ګرځي او ډیر زیات خراب شوی دی
په دې به درک شو کسانو کې امنه جانې څوک دی قومونو په حساب څوک دی یعنی څوک په کې دی لا درک کیږي سیاسي کسان دی مذهبي کسان دی څوک دی ډیر
ا دې امشتا ځانیو کوون سوشل میډیا کوون سکالرز استاد آئی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ پر دے کے پاتی شوی دی اور کے پی کے صوبے نہ ٹول ہونا زیادہ دی دریم نمبر کے پنجاب راضی اینڈ دریم نمبر کے پنجاب راضی دریم نمبر کے سندھ دی اس سندھ نہ دے زیادہ انسانی حقوق کارکن چی دی اور پولیٹیکل ورکرز دے زیادہ اچھت شوی دی اور دے زیادہ کار روان دی پر سندھ کے اور بلوچستان کی امداد سے چل دی کہ ڈیر زیادہ آغا انسانی حقوق تنظیموں نہ خود سے ہوئی اور وہ ڈیر زیادہ ہوئی 19,000 لیکن کم یو جی مستند شوی دی آغا ہم ڈیر زیادہ دی لیکن آغا سلورم نمبر کے راضی
یعنی اول نمره کې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دي، دویمه کې سنه او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوي چې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دي؟
پښتونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دي دلته افغانستان نمرازي او امریکا چې ولیو اغوی آپریشنز ډیر زیات نورث وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کړیو، نو هغه دا الزام راځي چې دلته ډیر زیات ملیٹنٹ چرته پاسې راغلی دي او پچھوی دي چرته. په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیات آپریشنز کیږي. تاسو ته خپل معلوم دي چې زرد ازبر نمو باندې ډېر زیات آپشن سوات کې، ملاکان کې، ڈی آئی خان کې، میر علی اور ڈیر زیاد شوی دی اور ڈیر زیاد خلق دا سے روانم شوی دی. اگر کورونا برباد شوا اگر سا معلومات رشتیا نو ثابت اسم ندی شوی ہو، لیکن اس پورے اگر معلومات لانا دی شوی اگر اس ہم بے درک دی سوات کے ہر کور نا سلور سلور پنزر پنزر خلق چی دی اگر روان چی دی اگر اچھر دی ایون معشومان ہم اچھر دی بڑا گانا مچھر دی اور اس پورے معلومات نہ کی گیا 2009 نا آپریشن چھوی اور اچھر چھوی اور اس پورے آگاہ اسم نہ ہوئی کلا سو کلا کلا آگاہ انٹرنمنٹ سینٹر کے راضی اگر سر بیا ملاقات کی گی، لیکن زیادہ میجورٹی چھ دی آگاہ اس ہم واپس نہ دے راغ لے.
ډیر مننه. د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان، مسعود جنجو صاحب تاسو را سره وسی، تاسو ډیر ښه موضوعګان را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک اوچت شوی دی په سواد کې. په تیره بیا ستاسو د خپل وینا له مخې هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان اوچت شوی دی. لال صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې کسان وایي هم د دغو لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورځنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څه هم د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو، خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لویه ده دا یې راپورته کړه او سر ته یې راوستله.
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې په مدني فعالانو باندې حملی دي، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډېره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته په ځینې د لګکیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لګکیو په اړوند باندې، یا په دې ملک کې په تیر یو کال کې 3000 او 600 د اعدامونو مسله ده، او همدغسې جنسي تیری دي ډیرو مسایلو باندې خبرې شوې دي، او دغه د تروریزم په تقویه کېدلو په دې اړوند باندې هم خبرې شوې دي. یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچانو سره او د سندیانو سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کومې ناخوالې رامنځته شوي دي، او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوي دي، او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوي دي، دا دومره ډېرې دي چې هېڅ شمار یې نشته. دی دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو، یقینا دغه یو مدني حرکت و، یو مدني خوځښت و د خپلو حقونو دپاره د مبارزې هغه د عدم تشدد له خپله کړله، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي، باوجود د دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټولې نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی، ولې دوی په دې عقیده باندې چې تاوتریخواله دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود چې د دوی خخه او د سرسری د معلومه خلکو د خوانه مړه شوه او وجل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وجنې او نامعلومه دي دا منګ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وایي چې د دوی د خوانه منګ وژل کیږو، یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي او یا دغه وایي جلسیو کې چې کوم حالات یا وضعیت دی د څو لسیزو نه را په دې خوا را روان دی، دا یقینا د بشر د حقونو دپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حلزل شروع کړی دی، دغه یو ښه تحریک دی چې په جمهوری روایاتو باندې کامل سنبال دی او دوی کولی تر کافي هدف پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال راوړم،
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کېدلو، ولې د دغه تحریک د شروع کېدو نه اوس دا د یو دوه کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې یا په سند کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره پوخا کېدلو هغه تر 80% پورې اوس راښه شوی دی. یعنی دغه دغه تحریک برکت دی چې دغه هر څه تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حقونو لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي هدا پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او خو حکومت په تور لګی چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی ورسره زموږ رابطه شته، او پی ټی ایم مشرانو چې دي او هم دا مطالبه دي چې دا بيدای کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې سولځونه دي، نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن بھی کرا اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے دا حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے، نو څوک چې بې درک شوی دي هغه بیا پوچی، نو سکیم سره ضرور زمونږ مظاهره کې هم راځي او د دې کل جایز دي، او د دې لیډر کسان چې د دې لیډران هم اوس گرفتار شوي دي چې دا څنګه چې دا متعلق گئی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی ده، دا چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس واچ خه ریکارډ نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوه دی؟
او انساني حقوق چې دي انساني کارکونان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر ځینې په ګورنمنت طرف نه دی با چیک اینڈ بیلنس دی ویری دا فریډم اف شن او دا چې خپل خیالات د شي کولې چې زموږ خیالات تا دې وی کنه موږ باندې دې ځکه دې پرېشر دې کتاب
او بخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسه دا لائن چې دل خراب ده زمنګ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون کی او کتاسه خپل ځای بدل کی اغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښه شوې دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو خري کارډ نه لري فکر کوي په دوی ولې فشار ډیر شوې ده
وګوره چې موږ د پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې کومنګا د شیخ مجیب سرنوشت ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت ګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې و د هغه سیاسي فعالین کې په بلوچستان کې ګورو اکبر بوکتی ګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوانه ځپل شوی دي او هغه څه ناوړه اعمال دوی په وړاندې باندې ترسره شوی دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ لپاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې الته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوسم ک هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي نو تر شای پوزي ځواک چې هغه ملګری پرته د پوزي ځواک نه دی سیاسي حکومتونه هیڅ نشي کولای نو تر هغه پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوز کومه خبره چې دا اغه په صحیح مانو کې سیاسي خلکو ته د هغه قدرت انتقال نیوي شوی او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود رامنځته شي البته کله پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په د نورو قومونو کې پنجابي قوم کې په سندي قوم کې په بلوچستان کې خو همدغه خوځښتونه شته یا په سرایګي قومونو او نور په اقلیتونو کې تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو تم په دې باندې اشاره شوې ده چې هغه د دې تهدید لاندې دی او په دغه تیر وخت کې ډېر قرباني ورکړي دي نو دوی همدغه تحریکونه نوي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوز واکې کمزورې کړي نوي او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه دی زما په اند باندې دوی به همیشه دغه تهدیدونو لاندې دغه ګواښونو سره به مخ وي هیڅکله به د سیاسي برخه کې دوی ښه بهبود رانه ولي دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د دیموکراسۍ یا د جمهوریت او د ولسواکۍ خبره کوي دا یوازې سمبولیکه بڼه لري
لبعد مرګ د امینه مسعود صاحب لیکه نو اصليږي مخکې ډیره روښانه نه و او بخی پښتنشتای دوه درې وخت ملک پاتې ده هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو لال صاحب یو موضوع چې په ریپورت کې ځانګړی یاد شوی دا چې وی هیوادونو د کورونا ویروس په پلما د بشري حقوقو ځپنې ته لاس اچولې ده فکر کوي دا څومره غټه موضوع ده مثلا افغانستان کې کېدې شي په دې پلما څه شوی وي
د یو خدای سو چې هغه سي د کورونا یو نړیوال آفت وو وبا او ټول قومونه وځپل ډیر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دینه محدود پاتې شوې دي اول خدای چې کله خلک کورونو پورې محدود شول یو خو پخپل باندې د دې سره کورنۍ تاریخواله ډیر زیات شو چې دا په ټول نړۍ کې وو په افغانستان کې هم دغه شو چې په ځانګړي توګه باندې د خزو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاریخواله او تر رسیدلې وو او بل د حکومتونو د خانه چې هغه سي د خپل خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوه برخو کې یو په د دې د صحت په برخه کې د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسولیت چې دوی سر تر سوالې پاري کې دوی ناکام راغلي دي بل د دوی د فقر یا د دې د بیوزلۍ مسله وا چې ډېرې د نړۍ قومونه د خاص کر درې نړۍ هوادونه چې هغه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي دوی ته کوم مرستې کیدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپل دوی کولې هغه په روڼ ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې او په هغې کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هېواد و چې دلته هم په دغې کې یو لوی فساد رامنځته شوی و او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو و چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي په هغې کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شلو چې ښه بېلګه یې زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل و او په هغې د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکوله چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډېره مننه. لږ وخت پاتې دی امینه مسعود صاحب بېرته راسره په ټلیفون وصله ده. بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا یو څو منټه پاتې دي په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسې نه وایي موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه غواړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بیرته سم کړي. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رایټس لپاره خو دا کال او چې ډېر زیات خراب وکړه. تاسو ګورئ څومره کسان به درک شوي دي څومره کسانو چې دي هغه ان جیلونو کې هم دي ټارچر کیږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل ناراضي پشاور سینٹرل جیل ناراضی بلوچستان کوئٹہ سینٹرل جیل ناراضی اور کوٹ لکھپت جیل لاہور ناراضی چلتا ڈیر زیادہ ٹارچر کی گی اور ساہیوال کے جو ہائی سیکیورٹی پریزن جو چڑھ دی اگا بالکل گھنٹنامو پچھانتے دی اور دل تک کے پیچھے کے ڈیر زیادہ انٹرنمنٹ سینٹروں جو چڑھ دی اگا ہم ڈیر زیادہ التا کے بیان و دیر بھی په هزارو کې دي او هغه هیڅ هم
زما پوښتنه دا و چې هیومن رائټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه خنو د بشري حقوقو لپاره دا تیر څلور کلونه دی وایي خنو 2021 ستاسو له نظر څنګه کال کې دی چې 2021
2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورځي ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي خپل کمپین خو کوي لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله چې ټایم راځي هیڅ هم نه پاتې کیږي هیڅ هم نه ولاړي نو ما طرف نه خیال دا دی چې دا قسم داسې ګرځي او انساني حقوق په دې کې زیات وایلیشنز وکړي
ډېره مننه. لار صاحب ستاسې اټکل څه دی څنګه به دا نوی کال؟
زما په اند باندې یو خو په نړۍ کې د اقتصادي وضعیت چې دی د ټولو هېوادونو هغه مخ په زور باندې روان دی او بل د کورونا وضعیت هم دغسې وخیم بڼه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقونو په وضعیت باندې تاثیر کوي اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي تر هغې پورې چې دغه دواړه فکټورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لاره نه وي اختیار کړي زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت به بهبود ورسره پیدا نه کړي نو همدغسې به یې لکه د تیر په شان باندې خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسؤلیت دا دی چې د بشر د حقونو دپاره کار وکړي او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي چې امنیت نه یې ژوند معنی نه لري او چې ژوند نه یې بشري حقونه معنی نه لري نو دا ټول هغه څه دي چې د یو بل سره لازم ملزم دي باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې د دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالي هم د منځه لاړ شي په ملي یووالي راټول شو یو سولې ته موږ ورسېږو یو ښه حکومت موږ ولرو چې باثباته وي او تلپاتې سوله منګه په وجود کې راول تر څو پورې چې موږ خپل لاس په کار شوی نه وو حکومتونه یا نړیوال دا بزمنګ لپاره زمونږ په زخمونو باندې ملهم پوري نه کړی. موږ به یو بل په زخمونو ملهم پوري کوو، موږ به یو بل ته لاس ورکوو، موږ به یو بل په خبره ناراضو. پر ټولو مهمه دا ده چې موږ د یو بل حقونو ته احترام وکړو.
ډیره مننه لال صاحب. له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي، بس کې ډیره مسلې دي، بشري حقوقونه یو پراخ بحث دی، البته بیا به ادامه ورکوو. کورم ودان لال ګل، لال صاحب آریان خیبر صاحب او امنه مسعود جنجواد اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره ملمانو ټولو ته کور ودانه وایم. د غرض په کابل کې خپل همکارانو او دلته پراکي خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسه. را روان یو ساعت هم په آزادۍ چپو کې خبرونه ده، په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. زما له خوا د خدای پامان.